مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12 بجې دي. د مشال رادیو په دې خبري ساعت کې مو زپا امیر ساحل هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم د خبرو خو اول د دې مهال خبرې. د پاکستان حکومت دا وکړي چې د اقداماتو له کبله په کرکه خبرونکو ویناګانو کې کمای راغلی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې له افغان کډوالو سره نه بلکې له ټولو پښتنو سره توپیری چلند کیږي. او د فرانسې سینیټ نن د بهرن بیړني حالت غځولو په اړه رایه چونه کوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت دا وکړي چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرکه خپرونکي ویناګانې کمې شوې دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن تیر ماښام مشال رادیو ته ویل حکومت پر رسنیو د سخت دریځو کسانو ستایلو یا سر لوړی عمل پر ضد هم سخت اقدامات کړي دي.
زیرو ٹالرنس ہم نے رکھی ہے.
دی وای حکومت په هیڅ حال کې نفرت خورون کې وینا نه برداشتوي. دراز هیڅوک به د وسوالو او صدرې زړلو سر لوړی عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پریښودل کیږي. په دې برخه کې ډیر کار شوی دی. پولیسو د نفرت خورون کې ګڼ شمیر خلک نیولې دي. نو د دې لوجې وس په کرکه خورون کې ویناګانو کې کمواله راغله دي. د کورنیو چارو وزیر دولتي وزیر بلیغ الرحمن دا څرګندونې پر داسې مهال وکړي چې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د جماعتو داوه ډلې مشر حافظ سعید په لاهور های کورټ کې یو غوښتنلیک دایر کړ چې پکې پر رسنیو کې د نوموړي پر نظر خپرولو حکومتي بندیز ننګول شوی دی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې له افغان کډوالو نه بلکې له ټولو پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د بشري حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف تیر ورځ مشال رادیو ته په پاکستان کې داسې یو ماحول جوړ کړل شوی دی چې هر افغان کډوال ته د ترهګر پر سترګه قتل کیږي.
بالکل
دا وی او د افغانانو سره زیاتی کیږي بلکې د ټولو پښتنو سره او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرې کې ککړ دي. حکومت له پکار ده چې د دینه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې وایي کدا سې کیږي نو دا به مونږ ودرو.
زهره یوسف ته خبرې د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې ورستی رپورت په تناظر کې وکړي چې پکې راغلي د پیښور پر سکول تر حمله وروسته پاکستانی پولیس افغان کډوال زوروي تشدد قرباني کوي او کورونه ړنګوي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي بیل توپیر د ټولو مشکوک کسانو پر ضد اقدامات کوي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د پوځ لمشر جنرال راحیل شریف سره لیدلې. د سپینه ماڼۍ په بیګانی خبر شوی بیان کې راغلي دوړ مشرانو د ترهګرۍ پر ضد جګړې اقتصادي او سیمایز امنیتی اندېښنو په اړه خبرې وکړې. بیان وایي دواړه مشران سره سلا شول چې په افغانستان کې سولې ته ژمن دي او دا چې دواړه هیوادونه له کابل سره په همغږۍ له وسلوالو طالبانو سره په جوړجاړي کې مهم رول لوبولی شي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په قزاقستان کې د هغه هیواد لوبل مشر تابه سره د اقتصادي او امنیتي همکاریو په اړه خبرې کوي. اشرف غنی تیر ماښام په دوه ورځني سفر د قزاقستان پلازمینه استانا ته ورسېد. د قزاقستان حکومتي ویاند بیګا په یو بیان کې وویل ولسمشر غنی باندې نن له خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایوف سره ګوري. ټاکل شوی چې دواړه مشران به د اداري فساد پر ضد مبارزې د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او له قزاقستان د غنمو اخیستو په اړه درې تړونونه لاسلیک کړي. افغان چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د نښتې پر مهال د اسلامي دولت یا داعش ډلې درې وسلوال وژلي دي. د افغانستان په ختیځ کې د پوځ یوه قومندان جګړن شیریناقا نن مشال رادیو ته ویل نن سهار شاوخوا درې بجې هغه مهال وشو چې اسلامي دولت ډلې مشکوکه وسلوالو د اچین په عدل خیلو کې پر امنیتي پوستې برید وکړ. نوموړي داوا وکړه چې وژل شوي وسلوال پاکستانی وګړي دي. اقا زیاتوي چې د وسلوالو په حمله کې درې امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې ولسي جرګې په پاریس کې د تېرې اونۍ تر منظمو حملو وروسته په هیواد کې تر درو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. تېره ورځ د پارلمان غړو ته د وینا پر مهال وزیر اعظم مانول واولز خبرداری ورکړ چې هیواد یې د ممکنه کیمیاوي یا بیولوژیکي وسلو په ګډون د نورو ترهګرو حملو له خطر سره مخامخ دی. که نن د فرانسې سینیټر مسوده منظوره کړي نو په سمدستي ډول به په هغه هیواد کې غځېدلی بیړنی حالت نافذ شي. هلته د بلجیم کورنیو چارو وزارت تېره ورځ وویل پولیسو نه چاپې وهلې دي او د پاریس بریدونو په تړاو یې نه مشکوک کسان نیولې دي. تېره جمعه په پاریس کې په بیلابیلو ځایونو د وسلوالو په حملو کې 29 کسان وژل شوي او له 350 زیات ژوبل شوي ول. د بریدونو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. روسیه وایي د روسیه او فرانسې پوځي چارواکو په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر ګټو هڅو ټلیفوني خبرې کړي دي. د دفاع وزارت تیره ورځ ویل. د روسیې پوځ مشر والری ګراسیموف له خپل فرانسوي سیال پیغ دو ویلی سره په شام کې د اسلامي دولت ډلې ترهګرو پر ضد د پوځي سرتیرو د اقداماتو پر همغږۍ خبرې وکړې. فرانسه چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف برخه ده، تیره اونۍ په پاریس کې تر بریدونو وروسته په شام کې هوایي بمباری زیاتې کړې او د اسلامي دولت ډلې پر ضد یې د پراخ ائتلاف جوړولو غږ وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي شورا بشري حقوقو کمیټې په ایران کې د حکومت مخالفانو پر ضد پر سختو اقداماتو او د ملګرو او د مرګ پر زیاتیدونکو سزاګانو انتقاد کړی دی. د کمیټې تیر مازیګر د کاناډا لخوا یو پریکړه لیک منظور کړ چې پکې په ایران کې د بشري حقوقو سرغړونو په اړه سخته اندېښنه ښودل شوې ده. دا قرارداد لازم الاجرا نه دی. په قرارداد کې له تهران غوښتنه شوې چې په قانون کې او په عمل کې دی د بشري حقوقو فعالانو او پر حکومتي ناقدانو د بیان نظر له ګوندونو او ډلو سره د تړاو سوله ییزو جلسو پر ازادۍ لګیدلی پراخ او سخت بندیزونه لرې کړي. قرارداد په ایران کې د مرګ ډیرو زیاتیدونکو سزاګانو ورکولو یادونه هم کړې ده. پریکړه لیک وایي کمومره کسانو ته د مرګ سزاګانو ورکولو سره تهران د هغو نړیوالو تړونونو سرغړونه کوي چې لاسلیک کړی دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال سفیر غلام حسین دیقانی ویلي دا پریکړه لیک په سیاسي او توپیری ډول حقایق تحریفوي. دا د دې محل د مشال رادیو خبرونه و سراج زهیر د کرنسی یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او په 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 106 روپۍ 50 پیسې او په 102 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 104 روپۍ 50 پیسې او په 104 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 35 روپۍ 90 پیسې او په 90 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال 35 روپۍ 45 پیسې او 35 روپۍ 35 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 50 پیسې او په یو روپۍ 50 پیسې. او 200 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 204 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 26، بنو کې 11 او 23، او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اورئ. د پاکستان حکومت وایي د کرک خبرونکو ویناګانو پر ضد یې مؤثره اقدامات کړي دي.
زیرو ٹالرنس ہم نے رکھی ہے ہیٹ سپیچز کے حوالے سے بھی، اور گلوریفیکیشن آف ٹیررسٹ یا ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کی.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وای په هغه یواد کې افغان کډوالو ته د ترهګر په سترګه کتل کیږي. د بشری پرمختیا یو تازه رپورٹ وای په ثوابی او ډیر اسماعیل خان کې د تعلیم او روغتیا حالت خراب دی.
تعلیم حوالے سره په دواړو ضلعو کې کسوابۍ ده، کډیر خان دا ډېر بد حالت دی او خلکو ډېر زیات شکایتونه دي.
په هلمند کې د نامنیو له کبله بې کوره شوي خلک وایي ورسره هیڅ مرسته نه کیږي.
بس مر راځو بچنی بس ولاړ شه.
د فرانسې سینټ نن د بیړني حالت غځولو په اړه پریکړه کوي. شننې او تبصرې هم در خبرولو مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع دا ده چې د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې د کرکه خپرونکو ویناګانو او وینا کوونکو پر ضد مؤثره اقدامات کړي دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن تیر ماښام مشال راډیو ته ویل دوی نه یوازې پر رسنیو د کرکه خپرونکو ویناګانو او سخت دریځو کسانو ستایلو عمل پر ضد اقدامات کړي، بلکې ولسته یې هم ویلي چې هر ځای نفرت خپرونکي وینا واوري نو حکومت ته خبر کړي. نوموړي دا خبرې پر داسې مهال کړي دي چې د جماعت الدعوة ډلې مشر حافظ سعید د چهارشنبه یا شروع پر ورځ په لاهور های کورټ کې په رسنیو کې د ده په اړه د خبرونو او د ده د نظر پر خپلولو بندیز وننګاوه. منور شاه معلومات راکوي.
د پاکستان د داخله چارو ریاستي وزیر وایي د بدامنۍ د مخنیوي لپاره یې د کرکې خپرونکي ویناو پر ضد یو شمیر مؤثره ګامونه پورته کړي دي. محمد بلیغ الرحمن تیر ماښام د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې حکومت د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول نرمي نه کوي.
زیرو ټالرنس هم نه رکھی ہے ہیٹ سپیچز کے حوالے سے بھی اور دوسرا پہلو جو گلوریفیکیشن آف
دیوائی. حکومت په هیڅ حال کې نفرت خوراون کی وینا نه برداشتوي. دراز هیڅوک به د وسلوالو او سغدری سوداګریزو ډلو سرلوړۍ عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پرېښودل کېږي. په دې برخه کې ډېر کار شوی دی. موږ د مفت ټلیفون یوه شمېره 1111 اعلان کړي چې که څوک چیرې هم نفرت خوروونکي وینا واوري نو پر دغه شمېرې دې موږ ته اطلاع وکړي. تر دې دمه چې چا هم پر دې اطلاع کړې نو پولیسو د هغې مطابق رپورټ لیکلی او نفرت خوروونکي ګڼ شمېر خلک یې نیولي دي. نو د دې له وجې اوس په کرکه خوروونکي ویناګانو کې کموالی راغلی دی.
په دې پوښتنه چې په دې وروستیو کې د جماعت دعوه امیر حافظ سعید د حکومت لاړخه په رسنیو د بندیز خلاف د لاهور هایکورټ کې درخواست جمع کړې او دا راز د اسلام آباد د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز هم ویناګانې کوي، نو په رسنیو کې خو ورباندې بندیز شته. آیا په اجتماعاتو کې د هغوی د ویناګانو په اړه حکومت اقدامات کوي او که څنګه؟ محمد بلی غرامان اویل
کورٹ میں گئے تاکہ ان کی میڈیا کوریج پہ پابندی ختم کی جائے.
دی وای ک هغه دغه بندیز پر ضد عدالت تتلل نمانه ادا ده چې د سردریزو خلاف بندیز موثر دی، ځکه وز د عدالت نه مدد غواړي. او دا یوازې د حافظ سعید خبر نه ده، بلکې ټوله سردریزه ډلې او تنظیمونه به د بندیز لاندې وي. دویم چې تاسو د مولانا عبدالعزیز د سرګندونو پوښتنه وکړه، نو په دې اړه د داخله چارو وزارت وضاحتي بیان جاری کړی چې حکومت په دې لړ کې چا سره هم څه ډول رعایت نه کوي.
خو د سیاسي چارو سیړونکي حسن عسکری وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت د سختدریزو تنظیمونو په اړه واضحه فکر نه لري، نو ځکه په قومي اکشن پلان کې لا هم ډېرې نیمګړتیاوې ښکاري.
که د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت په دې پوه شي چې څه کول پکار دي، نو بیا په هغې عمل کول هیڅ ګرانه نه ده. خو مسله دا ده چې دوی اوس هم په زړه نازړه دي چې د کومو تنظیمونو خلاف ګامونه پورته کړي او د کومو خلاف نه. مثلا مولانا عبدالعزیز د مرکزی حکومت لاړخه د یو شمېر بندیزونو لاندې دی، خو اوس هم چې چیرته تلل غواړي او سویل غواړي بېله ویرې ترهې کوي. یا مرکزی حکومت کله کله د سیاسي مصلحتونو ښکار کیږي، نو دا راز خو قومي اکشن پلان په مکمله توګه نه عملي کیږي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې رسنیو ته هدایات جاری کړي چې 2 تنظیمونو ته به په خپلو خپرونو کې ځای نه ورکوي. په دې کې 6 تنظیمونه هغه دي چې په پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوي او پاتې 12 هغه دي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیز لاندې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وای په هغه هیواد کې واز لا افغان کډوالو نه بلکې ټولو پښتنو سره ناانصافي کیږي. د کمیشن مشر زهری یوسف تیر ورځ مشال رډیو ته په پاکستان کې هر افغان کډوال ته د ترهګر په سترګه قتل کیږي. هلته د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې پر مهال د بشری حقوقو څار نړیوالې ډلې تازه رپورټ ته په اشاره ویل، په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد قومي پلان په نتیجه کې بې له توپیره د ټولو مشکوک کسانو پر ضد اقدامات کیږي. د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې په خپل وروستي رپورټ کې ویلي، د پېښور پر سکول ته حملې وروسته پاکستانی پولیس افغان کډوال ځوروي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې دوران چې د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله نه د بشري حقوقو د پاره کارکونکو یو سازمان د هغه رپورت په حقله تپوسو شو چې د پېښور سکول حمله رستو پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي او د دوی کورونه لنګول کیږي چې ورسره دوی افغانستان ته پتلو مجبور دي. ویان واضح جواب ورنکړو، خو زیات اکړه چې پاکستان د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی کوي او دې کې سکسمه امتیاز نشته. د وینا وا
افغان کډوال د یو این ایچ سی آر په مرسته خپل خوخه واپس تنیږي. تر څو چې د رپورت خبره ده، ما دا رپورت پوره نه دی لوستی، البته په میډیا کې مې لیدلې. خو زه دا واضح کول غواړم چې د نېشنل اکشن پلان او ضرب عزب اپریشن تر لاندې د ټولو وسلوالو په ضد یو شان کاروایی کولی شي.
ویان زیاده کړه چې پاکستان د بشري حقوقو د یو شمیر فورمونو ممبر دی او کله هم د بشري حقوقو سرغړونه نه کوي. د خارجه دفتر د ویان خبره په خپل ځای خومشال ریډیو سره خبرو کې د شورو پورې ځینې افغانانو ویلي وو چې د زورلو خبره د پېښور سکول حملې نه مخکې نه را روانه ده. آیا واقعي هم پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د بشري حقوقو د پاره کارکونکو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی د مشر زهرا یوسف نه تپوس کو. نو دی وی
بالکل افغانیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور
صرف دا وی او دا افغانانو سره زیاتی کیږي، بلکې د ټولو پښتنو سره او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرې کې ککړ دي. زه فکر کوم دا غلطه ده. انتظامیه دا په خپل سر نشي کولی، بلکې دوی ته به د داخله وزارت لخوا هدایات ورکړي کیږي. حکومت له پکار ده چې د دې نه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې ووایي که داسې کیږي نو دا به موږ ودرو. د ذکر ده چې پاکستان کې خواوشا 14,000 رجسټرډ افغان کډوال دي، د چا چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني موده روان کال 1 دسمبر پورې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په ټولګوندیزه غونډه کې 14 کسیزه کمیټه جوړه کړل شوې چې د ښار امنیت په ګډون به د ستونزو هواري لپاره کار کوي. د پرونی ټولګوندیزه ګډونوالو د بلوچستان پر ائتلافي حکومت انتقاد وکړ چې حکومتي استازو ان په دې غونډه کې برخه هم وانخیسته. د بلوچستان صوبایي حکومت د ټولګوندیزه غونډې ګډونوالو څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې په دې ټولګوندیز کانفرانس کې د دغه ښار د سیاسي ګوندونو استازو او تجارانو ګډون وکړ او په دې کانفرانس کې د یوې 14 کسیزې کمیټې د جوړولو اعلان کړی چې هم دا کمیټې به د کوټې ښار د ستونزو د حل لپاره کار کوي. د دې ټولګوندیز کانفرانس په پای کې د عوامي نېشنل ګوند د کوټې ښار ضلعي مشر ملک ابراهیم کاسی د دې کمیټې په حق له داسې وویل:
دا چې موږ د بلوچستان په لیول چې دا د 14 پارټیانې موږ چې انوایټ کړې وې، په هغه کې چې د 14 پارټیانې شرکت وکړي، ادرې حکومتي پارټي دی یو چې د پیپلز پارټي دغه شرکت یې نو وکړي. نو دا 14 پارټیانو په دا مشترکه تور باندې چې دی خپل نمایندګان مشترک کړي، دا به د کمیټې نمایندګان او دا به را روان اجلاس په 2 تاریخ دی چې د جماعت اسلامي په دفتر کې دی، په هغه کې به بیا دا لایمل جوړو.
تر دې وړاندې په یاد ټولګوندیز کانفرانس کې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو سیاستوالو د کوټې ښار پر بیل بیل ستونزو خبرې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې کوټه چې پخوا په کم کې پاریس مشهوره وه، یو ځل بیا د یاد کلا او نورو ټولو ستونزو د حل لپاره کار وسی. دې کانفرانس ته په وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند سیاستوال غلام نبی مری وویل: هر سیاسي ګوند او سیاستوال باید لزړه د کوټې ښار د ستونزو د حل لپاره کار وکړي او پر بل ګوند د نیوکو پر ځای خپلې کمزوري هم ومني. زما په فکر دلته چې څومره سیاسي ګوندونه شریک دي، زما تر ګوند پورې موږ ټول په حکومت کې پاتې شو یو. موږ د دې ښار د ستونزو د حل لپاره کړی دی، تر کومه پورې چې موږ په اخلاص سره دغه ښار او ښاریانو لپاره کومه پالیسي جوړه کړې نه وي، او نه یوازې د ماضي ستونزې پکې اوارې سي، بلکې د راتلونکي لپاره هم باید پلان جوړ سي. په دغه کانفرانس کې له واکمنو ګوندونو څخه یوازې د پاکستان مسلم لیگ نون یو غړي علاوالدین کاکړ ګډون کړی او د نورو سیاسي ګوندونو د سیاستوالو په څیر پر خپل حکومت نیوکه وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزي د صوبایي حکومت په واکمن ائتلاف کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي ته په اشاره وویل: دوی له داسې حکومت او واکمن ګوندونو څخه څه تمه کولی سي چې هغوی په دغه ډول کانفرانسو کې لا ګډون نشي کولی؟ کاشکې چې نن په دې کانفرانس کې د حکومت هغه ملت پال واکمن ګوند سیاستوال هم وای او موږ د هغوی په مخ کې دا خبرې کړې وای نو ډېره ښه به وای. لاکن موږ ته افسوس په دې راځي چې د ولس نمایندګان د ولس په ستونزو سترګې پټوي او په داسې کانفرانسو کې ګډون نه کوي. زه خبر نه یم چې دوی خپلو کارکوونکو ته، د دې ښار اوسېدونکو ته او موږ ته کوم پیغام راکول غواړي. که څه هم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي، خو مخکې یې په وار وار ویلي چې د دوی په حکومت کې تر راتګ وروسته د صوبې امنیت تر ډېره ځایه ښه شوی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په پاریس کې تر وسلوالو بریدونو وروسته اروپایي ټولنې ته تلونکي ناقانونه پاکستانیان ویره لري چې ښایي د اروپایي هیوادونو حکومتونه ولسونه یې پر وړاندې اقدامات وکړي او په ښه نظر ورته ونه ګوري. دوه پاکستانی ځوانان چې تر 3 میاشتو سفر وروسته چک جمهوریت ته ورسېدل او اوس غواړي چې جرمني او فرانسې ته ولاړ شي. دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل ویره لري چې د پاریس تر حبلو وروسته ورته په اروپایي هیوادونو کې ښایي ځای نه وي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
احمد محمد شرکلن او د پاکستان د لاهور ښار اوسیدونکی دی. دی 3 میاشتې مخکې له خپله کوره وتلی او اروپا ته د سختیو ډک سفر یې لا نه دی تمام شوی. دی غواړي چې جرمني ته ولاړ سي. احمد محمد وایي چې په فرانسه کې وروستیو تروریستي پیښو ښایي د غیر قانوني کډوالو لپاره شرایط سخت کړي وي. زه فکر کوم چې په اروپا کې ښایي خلک داسې فکر وکړي چې د دغو مسافرو او مهاجرو له امله زیان راته رسېږي، نو ښایي زموږ په وړاندې چندان خوشبیني ونه لري. خو زه جرمني ته روان یم، کوشش وکړم وبګورو چې څه کیږي.
کیا کام کرے
نو حالت بچہ کار کرے
جو
ہر کار چرا برابر
اب آپ کو کیا لگتا ہے
کیا جرمنی پناہ در نکلا بیا سکوے
دوسرے ملک
بل ہی واتا بدتا کھسا ہو بلجیم یا پرتگال یا کم بل زائتا احمد محمد وائی دائی لکڑیر نور کڑوال لاہور ایران تطل دائی بیا ترکیه او یونان او بیا د سربیا پر پولو اوشتي خو جرمني ته پلاره کې د چک جمهوریت پولیسو نیولای او لشتلجه درې میاشتې په زندان کې تیر کړی دي د پزندان کې لبل پاکستانی ځوان علي عمران سره پیژندل دي علي عمران هم له لاهور د چک جمهوریت د پولیسو تر نظارت ځای پر اتو هیوادونو اوشتي دي علي عمران 22 کلن دی او غواړي چې فرانسې ته ولاړ شي دا خبر دی چې د فرانسې خلک شای په غوسه وي
فرانس کې اندر جو
و شای غیزي دا وی چې موږ به یې شنه یسو په شبنه راته ګوري وای چې زموږ له امله یې خلک وشل کېږي خو زما د اکا زوی هلته اوسي هغه راته وویل چې د فرانسې خلک ډېر ښه خلک دي او سیاست یې هم ښه دی احمد محمد او علي عمران د دوشنبې په سهار وختي د جرمني په لور وخوځېدل دا نسي ویل کېدلی چې جرمني یا فرانسه به د دوی او دوی ته د ورته زرګونو غیرقانوني کډوالو په وړاندې څه ډول دریځ غوره کوي او خلک به دوی ته په څه نظر ګوري خو د پاکستان حکومت ویلي چې دوی هغه کسان چې په اروپا کې د کډوالو په توګه نه پېژندل کېږي برتنه شي منلای د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ټولو هوایی شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې هیڅ غیر قانوني کډوال پاکستانی به د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت له اجازه پرته د هیواد ته نه لیږدوي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې له دغه فرمانه سرغړونکي هوایی شرکتونه به لویه جریمه شي
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
سی مشال رادیو توغیاس مخک په منځنی سفر شپږ سو یو وشت کلو هرتز او په ډبلیو 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 ټکه مشال رادیو ټکه کام اوري دا आवाज په نوم د نه حکومتي ادارو یو ټولنې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا دوه خارونو په اړه د بشري پرمختیا یا هیومن ډیولپمنٹ رپورت خپور کړی دی په رپورت کې راغلی چې په سوابه او ډیر اسماعیل خان کې د لیک لوست کچ کم دی تیر ورځ د رپورت خپرېدو په غونډه کې ګډونوال وویل د روغتیا په میدان کې هم دواړه ضلع وروسته پاتې دي شبیر احمد جان معلومات راکوي
دا دغه رپورت تر مخه ډیر اسماعیل خان کې د خواندګۍ اشاره و درش فیصد را چې پکې د الکانو یو 50 او د جنګو یو 20 فیصد ده دغه رنګ په ډیر اسماعیل خان کې 20 فیصد سکولونو کې بجلی نشته دي په 20 سکولونو کې تشنابونه هم نشته دي دین علاوه د صحت په میدان کې د ټولو ضلع خوشان نور اسلکه آبادې لپاره په ټولو ضلع کې نه هسپتالونه او یو کم سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي چې دوی په وینا ډیر کم دي د سره سره د دوی د رپورت تر مخه په سوابې ضلع کې د خوش شپاړو سلکو آبادې لپاره صرف سلور هسپتالونه او سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي او د تعلیم په میدان کې په سوابه کې د خواندګۍ اشاره 25 فیصد ده چې پکې د هلکان 50 او د جنکو 15 فیصد ده یو غیر سرکاري تنظیم سره تعلق لرونکي او دغه غیر سرکاري تنظیمونو د اتحادیې غړي امل خټک مشال لیډو ته دغه رپورت په حق لوویل
د رپورټونو د اوخیلا چې د صحت او د تعلیم حوالې سره په دواړو ضلعو کې کسابې د کډی خان د ډېر بد حالت ته او خلکو ډېر زیات شکایتونه دي چې پتالونه دي یا سکولونه دي دا ډېر بد حال دی هغه کې ځنه کې استاد نشتا د صفائی پورا انتظام نشتا یا د ماشومانو تشنابونه نشتا نو هغه ولې سره دا رپورٹ راغله او دې رپورٹ مونږ ته خیال ته زمینی حقایق څه دي
ته غونډه کې برخه خستون کې د عوامي نیشنل ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید جعفر شاه مشال لیډو ته ویل چې د صحت او تعلیم په میدان کې چې خیبر پښتونخوا را دغه دوه ضلعو چې کوم رپورټونه وړاندې کړی شو دا د دې صوبې د ځوانانو او راتلونکو لپاره یو ښه خبره نه ده او باید د لړ کې حکومت ګامونه پورته کړي
دا ډېر الارمنګ سچویشن دی زمونږ فیوچر تباه کیږي زمونږ فیوچر جنریشن هم کومه انسانی ترقی کے منگا سرمایہ کاری نہ کڑا اور دادا منگا ترجیحات کے شامل نہ شو خاص کر ایجوکیشن پا والے سرا نہ زوے مچے دب ڈیر لے تاوان من ترقی اور پکار دے چھ حکومت نہ پدے مان ڈیر پسند جی گئے مان قور کی زما خدا پر دور مطالبہ ز بدا رپورٹ پے اسمبلی کم پیش کو انشاء اللہ
بل خدا کے دستور کی برخہ خستون کے د خیبر پختونخوا دا تعلیم محکمے یو چاروا کی چیف پلاننگ افسر ادریس اعظم مشال لیڈو تو ول چھ صوبائی حکومت دا تعلیم دا پرمختگ لپاره خپل ہر قسمہ حل زلی کوي اور ڈیزر با پاٹور سرکاری سکولونو کې دغه ضرورتونه پوره کړی
دا وګه ایجوکیشن زموږ ټول کې مین پرایورټی دا زموږ صوبای ګورنمنت هم دا وګه دغه تقریبا 25% د صوبای ګورنمنت کمپلیټلی بجټ چې کوم دی په لیمټ او سیکنډ ایجوکیشن خرج کیږي 30% ډیولپمنټل بجټ ته
د پامل دا چوند کې برخه خستون کې د خیبر پښتونخوا د سیاست محکمې او چارواکي محمد حافظ په دې مخه باندې ویل چې د سیاست په مت کې سومره هم کمی دی ډېر ضربا د خیبر پښتونخوا ټولو سرکاري اسپیټالونو او بنیادی د سیاست مرکزونو کې به د ډاکټرانو او نرسانو سره سره هر یو ضرورت سرته ورسوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د قبایلی سیمې خیبر کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکي وایي د ژوند په شاوخوا هره برخه کې لا اسانتیاو بې برخې دي د بیلګې په توګه دوی وایي نه یې په سیمه کې پرمختیایي کارونه کېږي، نه پکې د تعلیم لپاره شرایط برابر دي او نه هم د روغتیا په مرکزونو کې ماهران او ډاکتران شته. دوی تور پورې کړ چې د خیبر د نورو سیمو پرتله د دوی په کلیو کې هیڅ کار نه کېږي. خو په قومي اسمبلۍ کې د خیبر استازی حاجي شاجوګل افریدی وایي د کم شلمان او لوی شلمان په اړه یې سروې کړې او په پرمختیایي بجټ یا بودیجه کې یې ورته پیسې بېلې کړې دي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسۍ لرې پرتو سیمو کم شلمان او لوی شلمان اوسېدونکي وایي چې د نورو سیمو د خلکو په څېر ورته حکومت پاملرنه نه کوي او د ژوند بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. د لوی شلمان یو تن علي رحمان مشال ریډیو ته وایي
که په تعلیم په لحاظ وګورئ هم پاسمانده ده، که صحت په لحاظ وګورئ هم سدنش برابر دي، او که د حکومت د خدمت په لحاظ ورته وګورئ نو زموږ خلک چې دي په خاصدار کې شلمانی دی، په لیوي کې شلمانی دی، کله هم دې خلکو له دا ترجیح نه ده ورکړې چې آیا دام انسانان دي او نور ترقیاتي کارونه خو موږ ته څه په نظر نه سره کم بدحال دی.
د لوی شلمان یو مشر اسراف خپل مشکلات صدا سے بیان کړل.
زمونږ بجلی منظوره ده، تار منظور دی، ډبی منظوري دي، زمونږ دومره څوک نشته چې موږ له هغه ډبی او تار لره وباسي. زمونږ خلک ډیر لاندې او پاتې مونږ یې، خو موږ دا حکومت ته درخواست کوو، سوال کوو چې موږ له دې خپله توجه راکړي او موږ ته د نور هوا په سترګو منی وګوري. هسپتال غواړو، ډاکټران غواړو، اوبه ګورې. اوس خلک په جنریټور رو یو لیټر په سل روپۍ دی، نو لیټر باندې به څومره اوبه راوځي.
د کم شلمان سره تعلق لرونکی یو تن خلیفه وایي چې په سرکاري های سکول کې یې ډېرې نیمګړتیاوې دي.
مونگا گورنمنٹ ہائی اسکول دے تقریبا شپگ وو کلو نہ مونگا درخواستوں ورکو نو شپگ وو کسان پکی ای سی ٹی استادان نشتا، بل اسپتال ہم دا سدا چی لچوی پکی نشتا، روڈون ہم دا سی دی چدا خبر دا چی کتو نی، بل پدے کم شلمان پی والا کا کہ سیلاب ډیر غټ سیلاب روز ان پیو جای کی مونگا دا پول خواہش لرو چې شیخ بہادر بابا اور توای دا ہغه سره یو پول مونگا ډیر لازمی دی چې جوړ شي.
د شلمان پڑنگ دری او مشر ملک جعفر بیا وای چې پسیمه کی بے وسی او بے روزګاری هم ډیر زیات ده.
زمنګ د شلمان د غریبۍ د بی دینه پته لګي دا کوم لیویس خبره چې سل کسانو برتي نو موږ 3000-4000 فارمونه جمع کو. دا چې کوم د زمنګ بیکاره خلک نه کار نشته، مزدوري نشته، کاروبار دغه رقم ضرورت دی زمنګ.
د خیبر جنسې د لوی شلمان او کم شلمان د خلکو د غستون زمو چکله د خیبر جنسې نه د کمی اسمبلی غړي شاجګل پردیت وړاندې کړي، نو دوی وویل چې ما سمو د مخ کې د دغه سیمه د سنیټر په مشرۍ کې د خیبر د بیلا بیلو محکمو افسران ورلیګلی وو او هلته به د کالنی ترقیاتی پروګرام نه یو شمیر کارونه ترسره کړو. کم شلمان او لوی شلمان د افغان پولیس سره نږدې د خیبر ایجنسۍ لوړګي لرې پرتې سیمې دي او خلک یې غوښتنه کوي چې حکومت او امدادي ادارې دې ورته پام وکړي او دوی له دې اسانتیاوې ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
افغان ولسمشر اشرف غنی په دوه ورځني سفر قزاقستان ته تللی او نن د هغه هیواد له مشرانو سره ویني. ټاکل شوی چې نوموړی به له قزاق مشرتابه سره پر اقتصادي همکارۍ او امنیتي موضوعاتو وغږیږي. له ولسمشر غنی سره د کابینې یو شمیر غړي هم استانا ته تللي دي. ملالۍ بشیر معلومات راکوي.
ټاکل شوی ده قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال به درې قراردادونه لاسلیک سي چې پکښې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او همداراز له دغه هېواده د غنمو د پیرلو قراردادونه شامل دي. ولسمشر غني د خپل قزاق سیال نورسلطان نظربایف په بلنه د پنجشنبې په ماښام د قزاقستان پلازمېنې استانا ته ولاړ. ولسمشر غني د دوو ورځو لپاره دغه هېواد ته تللی او د خپل سفر پر مهال به په قزاقستان کې د یو شمېر افغان سوداګرانو، پانګه اچونکو او محصلینو سره وویني. غنی استانا ته د خپل سفر پر مهال د قزاقستان خبري اژانس ته وویل چې دوی به قزاق پانګه اچونکي وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ټاکل شوی د دوی نن د ځایي وخت د ماسپښین پر 5 بجې په استانا ښار کې د نظربایف پوهنتون ته ورسي او هلته د آسیا د پرمختلونکو هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. په دې وروستیو کې روسیه او د منځنۍ آسیا هیوادونه د تروریستانو په ځانګړې توګه د داعش د نفوذ احساس کوي. افغان ولسمشر وایي چې د نړیوالو سختریزو تهدید په یوه جامع سیمه ییز پروګرام سره له منځه تللی سي. قزاقستان ته په دې دوه ورځني سفر کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم له ولسمشر سره یو ځای تللی دی. همداراز د بهرنیو چارو، د کرنې او مالدارۍ، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیران، په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار، د طبیعي پیښو د چارو د دولت وزیر او یو شمیر افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللي دي.
د ملالۍ بشیر رپورټ مو اوریدونکو. په پېښور کې د ماسپخین 12:30 او په کابل کې 12 بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز. د پاکستان حکومت داوا کړی چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرکه خپرونکې ویناګانې کمې شوې دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن تېر ماښام مشال راډیو ته وویل حکومت پر رسنیو د سفتریزو کسانو ستایلو یا سرلوړۍ عمل پر ضد هم سخت اقدامات کړي دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې له افغان کډوالو نه بلکې له ټولو پښتنو سره ناسم چلند کېږي. د بشري حقوقو کمیشن مشر زهري یوسف تېره ورځ مشال راډیو ته وویل په پاکستان کې داسې یو ماحول جوړ کړل شوی دی چې هر افغان کډوال ته د ترهګر په سترګه قتل کېږي، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي بې له توپیره د ټولو مشکوکو کسانو پر ضد اقدامات کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دي او له سپینې ماڼۍ په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلي چې دواړو مشرانو د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه باندې او په سیمه ییزو امنیتي اندېښنو په اړه خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په قزاقستان کې د هغه هیواد له مشرتابه سره د اقتصادي او امنیتي همکاریو په اړه خبرې کوي. افغان چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې نن سهار وختي د نښتې پر مهال د اسلامي دولت یا داعش ډلې درې وسلوال وژلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې ولسي جرګې په پاریس کې د تېرې اونۍ تر منظمو حملو وروسته په هیواد کې تر درو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. که نن د فرانسې سینټ مسوده منظوره کړي نو په سمدستي ډول به په هغه هیواد کې غځېدلی بیړنی حالت نافذ شي. روسیه وایي د روسیې او فرانسې پوځي چارواکو په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر ګډو هڅو ټلیفوني خبرې کړې دي. د دفاع وزارت تېره ورځ د روسیې پوځ مشر والری ګیراسموف له خپل فرانسوي سیال پیغ دوویل سره په شام کې د اسلامي دولت ډلې ترهګرو پر ضد د پوځي سرتېرو د اقداماتو پر همغږۍ خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو عمومي شورا بشري حقونو کمیټې تېر مازدیګر په ایران کې د حکومت مخالفانو پر ضد پر سختو اقداماتو او د مرګ پر زیاتېدونکو سزاګانو انتقاد او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنۍ اداریو ته کتنه کړې ده.
نن د پېښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارېې کې لیکي چې اسلام آباد کې دفتر خار جا ویلي دي چې د تندروه ډلې داعش له خطرې خبر دي، خو دا وخت دغه ډله په پاکستان کې هیڅ وجود نه لري او نه به یې سوری په پاکستان کې وزغمي. د ادارې په وینا چې د پاکستان دفتر خار جا د داعش وجود یا شتون په داسې وخت کې رد کړی دی چې یو څو میاشتې وړاندې په پاکستان کې طالبانو د داعش سره د وفاداری اعلان کړی دی چې ورسره د دغه تندروه ډلې د فارېدو په اړه خطره نور هم سیوا شوې ده. ادارې وړاندې لیکي چې دلته دا خبره هم حیرانوونکې ده چې د پاکستان واکمن تر اوسه د داعش د وجود څخه انکاري دي او دریز لري چې دغه ډله یوازې په منځني ختیځ کې فعاله ده. نو که وکتل شي نو داعش په پیرس کې حمله وکړه، نو له دې معلومیږي چې داعش په نړۍ کې په هر هیواد کې عملیات کولی شي. ادارې اخري کې لیکي باید چې اوس د داعش د ممکنه خطرې لپاره ټول ممکنه حفاظتي ګامونه واغستل شي او د دې سره سره پکار ده چې دغه ډلې پر ضد د خفیا معلوماتو په اساس هم ګامونه پورته کړی شي، دغه رنګ د هغوی د پټنځایونو پته ولګول شي او کوم عناصر چې په امکاني توګه د دغه تندروه ډلې ملاتړ کوي د هغوی د مخنیوي لپاره هم اقدامات وشي، نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې د داعش خطره ختم شي. بل پلو اجر سپڼ خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د بره دیر په سیمه پاناکوټ کې زلزلې ځپلو ته د امدادي چیکونو ورکولو دستوري ته د خطاب دوران د ځینې منصوبو ذکر وکړو چې ورسره به د دغې سیمې او د دې ځای د اوسیدونکو تقدیر بدل شي. دې منصوبه کې د لواری ټنل سرته رسول، چکدرې او چترال ترمنځ سړک او پاناکوټ دپاره د 132 کیوی ګریډ سټیشن منظوري ده. ادارې مخکې لیکي چې په ذکر شوې منصوبه په 50 ارب روپۍ لګښت راځي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم دا هم وویل چې راتلونکي کال یو نیم کې به د بجلی بحران هم ختم شي. د دې اقداماتو سره به حقیقت کې د ترقۍ لارې خلاصې شي او دې سره به صنعتي ترقی هم ممکن شي، ځکه چې په زرګونو لکونو خلکو د پاره سرکاري یا غیر سرکاري نوکری پیدا کول ګران کار دی او د دې سیمې د خلکو زیات دروبدار په کر کله او صنعت دی، نو په کار ده چې دلته دا موقع پیدا کړی شي. ادریا اخیری کې لیکي چې سرنګ د زلزله ځپلو د مرستو د پاره صوبایي او مرکزی حکومت یو موټی دی او په ګډه سره د زلزله ځپلو خلکو مرستي کوي. باید چې د ملکی ترقی او منصوبو سرته رسولو د پاره هم دوی د یو بل سره مرستي وکړي، نو دا شن ټولی منصوبی په خپل وخت او صحیح انداز کې سرته ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پاکستانی حکومت هغه ستراتیژۍ یا تګلارې ته کتنه کړې چې تریخکاري هغه هیواد د پولیو یا ګذر ناروغۍ په کنټرولولو کې بریالی شوی. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د یوې ادارې نظر پوښتنې پر اساس لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې اروپا ته د تلونکو افغان کډوالو د احساساتو څرګندونه شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې پاکستان په هیواد کې دننه پر پولیو ناروغي قابو موندلې. ورځپاڼه دا یوه حیرانوونکې خبره بولي او وایي چې دا د غیر روایتي طریقو په استعمال ممکن شو. هغه طریقه د وګړو د ټلیفون له لارې د هغوی پته لګول وو. ورځپاڼه لیکي د روان کال په ستمبر میاشت کې د صحت نړیوالې ادارې WHO د نایجیریا هیواد له پولیو یا ګزنه پاک وګرځولو. له دې وروسته یوازې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چېرته چې د پولیو بیماري اوس هم موجوده ده. خو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو اثر کمزور کېدلو سره سم د صحت محکمې چارواکي په لومړي ځل په سلګونو کسانو ته د ناروغي ضد ستنې لګوي. ورځپاڼه لیکي کله چې د پاکستان له قبایلي سیمو په سلګونو کسانو کډې وکړې او هغوی په کیمپونو کې رجسټرېدل نو هغه وخت دوی ته د ټلیفون د مفتو سیمونو سهولت ورکړل شو. د سیمونو اخیستونکي بې خبره وو. د صحت محکمې چارواکو د دغو سیمونو استعمال د دې لپاره وکړ چې په نورو سیمو کې د میشتو دغو کډوالو درکو لګوي. کله چې د شمالي وزیرستان د کډوالو نشاندهي مکمله شوه نو د پولیو ضد واکسین ورکوونکي ډلې د هغوی ځایونو ته ولېږل شوې. د ورځپاڼې په خبره د هغه متنازع ستراتیژۍ تر څنګ قبایلي مشرانو سره خبرې وشوې. د ټولنې د صحت مرکزونه جوړ شو او ښځې دغه کمپین ته ماده کړل شوې. خو ورځپاڼه د ناروغۍ خلاف په هلو ځلو کې له دې هر څه سره سره د اسلامي یاغیتوب د ګواښ پر ضد کوششونه هم مهم بولي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د یوې سروې په حواله وایي چې تېرو 12 کالو ته په کتلو افغان وګړي د هیواد د راتلونکي په اړه تر هر وخته زیات ته مایوسه ښکار دي. دغه نظر پوښتنه په دې رڼا اچوي چې ولې په دومره زیات شمېر کې ځوانان اروپا ته د تللو لپاره خطرناک سفر کولو ته تیار دي. د نوې په ورځ د ایشیا فاونډیشن نومې ادارې لخوا جاري شوې نظر پوښتنه چې د افغانانو د احساساتو ترجمانی کوي ښایي چې په نظر پوښتنه کې شپږ 0.5% برخه اخیستونکي په سمه لاره روان دي چې تېر کال دغه شمېر 0.5%. نظر پوښتنه ښایي چې 0.5% کسانو پکې وویل چې که موقعه ورته میلاوه شي نو هیواد به پرېږدي. ورځپاڼه لیکي د دې تر شا دوه مهم وجوهات ناامنیت او بیروزګاري ښودل شوي دي. د دې تر څنګ نور عوامل هم دي لکه رشوت، کمزور اقتصاد او له حکومته مایوسي. ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د رشوت د له منځه وړلو په هکله د ژمنو باوجود په پوښتل شوو کسانو کې 90% وویل چې رشوت یې د روزمره ژوند یوه ستونزه ده. بل پلو 90% کسانو وویل چې رشوت د صوبایي حکومتونو مسله ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانسې او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هر ممکن اقدام وکړي. تېره شپه په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر فرانسوا دولت په دې اړه یو پریکړه لیک د امنیت شورا 15 غړو ته وړاندې کړ. هلته ټاکل شوی چې د فرانسې سینټ به نن په هیواد کې د درو میاشتو د بیړني حالت غځولو په اړه پریکړه وکړي. د فرانسې کورنیو چارو وزیر برنارد کیزینوف هم نن په برسلز کې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره ویني او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه ورسره خبرې کوي. ملالۍ بشیر معلومات راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر دی لاتری د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د یو ځایي او هماهنګو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دی وایي د اسلامي دولت سخت دریځه ډله د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره یو تهدید ده او د امنیت شورا یو موټی قوي او روشانه اقدام ته اړتیا ده. فرانسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داعش ډلې د ځپنې د مسودې په وړاندې کولو سره غواړي د دې شورا پر ټولو غړو فشار راولي تر څو دا هیوادونه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې چټکې مبارزې ته آماده سي. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم مینوئل والز وویل ځینو چې د پاریس په حملو کې لاس درلود په اروپا کې د پناه غوښتونکو له بحرانه ګټه پورته کړې ده. د ده په وینا یو شمېر نور چې د دې حملو پلانونکي وو له مخکې په فرانسه او بلجیم کې وو. له بلې خوا د فرانسې وزیر برنارد کازینیوف وویل په برکسل کې په نننۍ غونډه کې به اروپایي چارواکي د تروریزم د ماتېدو غوښتنه وکړي. اروپا هغه ځای دی چې موږ ورسره مینه کوو او موږ په خپله جوړ کړی دی. باید هر څه وکړي چې تروریزم ته ماتې ورکړي. دا هغه پیغام دی چې زه د جمعې په ورځ بروکسل ته د اروپایي اتحادیه د عدلیې او کورنیو چارو وزیرانو په فوقالعاده غونډه کې له ځان سره وړم. د فرانسې څارنوالان وایي چې د پاریس د حملو اصلي طرح عبدالحمید اباعود و چې د چهارشنبې په ورځ د فرانسې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو او مړی یې د پنجشنبې په ورځ وپیژندل سو. د فرانسې په ولسي جرګه کې پرون د درو میاشتو لپاره د بیړني وضعیت د تمدید په اړه خبرې وسوې.
په دې غونډه کې طرحه تصویب سوه او نن به د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي.
همدا د فرانسې په موضوع کې پاتې کیږو. برطانوي ګارډین ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د پاریس او بیروت بریدونه پرتله کړي او پوښتنه یې کړې چې د بیروت وژنو ولې هومره توجه نه ده ترلاسه کړې لکه د پاریس بریدونو چې ترلاسه کړه. ورځپاڼې لیکي ښایي لامل یې دا وي چې هیڅ کس هم د نړۍ ټولو پیښو ته په یو نظر نه ګوري. بوریوال کاکړ د لیکنې له مهمو برخو سره.
په ګارډین ورځپاڼه کې خپره شوې دې مقاله کې لیکوالې نسرین ملک لیکلي، تاسو ووایاست چې رښتیا هم د نړۍ ټولو ناورینونو ته په یوه سترګه ګورئ او کنه. لیکوالي د بیلګې په توګه لیکلي چې آیا تاسو د پیرس په پیښو کې هم دومره غمجن یاست لکه په بغداد کې او یا د مصر او اسرائیل پر پوله د سوډانیو وګړو په وژلو؟ د لیکوالي نسرین ملک په وینا که څوک رښتیا ووایي نو د پورته سویو پوښتنو ځواب دا دی چې نه، خلک ټولو پیښو ته په یوه سترګه نه ګوري. مقاله زیاتوي چې داسې ډیر ژغونه راپورته سوي دي چې ولې د پیرس پیښو د لبنان او عراق غوندې په پراخه کچه پاملرنه ترلاسه نه کړه. ورځپاڼې لیکي داسې ژغ پورته کوونکي دا فکر هم کوي چې د نړیوالو خبري رسنیو له پوښښه داسې ښکاري چې د اروپا د سپین پوستو ژوند د نړۍ تر نورو زیات ارزښت لري. لیکواله لیکي په کار خدا ده چې موږ ټولو ناورینونو او وژنو ته په یوه سترګه وګورو، خو دا هم حقیقت دی چې د انسان فطرت داسې نه دی چې د نړۍ په هر ځای کې رامنځته کیدونکو ناخوالو ته په یوه سترګه وګوري. ورځپاڼه لیکي خبري رسنۍ چې کوم څه ته زیاته پاملرنه کوي د هغه هم زیاته کتنه پر موږ یعنی کتونکو او لوستونکو ده، هغه ځکه چې همدا رسنۍ هغه څه ته زیات پام کوي چې زیات خلک یې ګوري او لولي. مقاله پر مخ لیکي چې د لبنان په بیروت کې سویو بمی چاودونو ته په رسنیو کې کافي ځای ورکړل سو، خو بیا یې هم دومره توجه ترلاسه نه کړه. د مقالې په لیکنه دا یوازې داسې هم نه ده چې انډول نه ساتل کیږي، بلکې دا عنصر هم پکې شامل دی چې په خبرونو او د هغوی په نوعیت کې فرق وي. د بیلګې په توګه په پیرس کې د خلکو وژل کېده یو نادره خبره ده، خو په منځني ختیځ کې چاودنې په لومړي ځل نه دي سوې. ورځپاڼه زیاتوي چې که وکتل سي نو په امریکا کې هم اوس په کیمپسونو کې وژنو ته دومره زیاته پاملرنه نه کیږي لکه پخوا چې کېده، او لامل یې همدا دی چې داسې پیښې اوس زیاتې سوي دي نو خبري ارزښت یې کم سوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
برطانوي ورځپاڼې ګارډین په یوه لیکنه کې ویلي که ترکیه په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د سامانونو وړلو راوړلو لار بند کړي نو دا ډله به ډېره کمزوري شي. لیکنه وایي ترکیه تر اوسه دا کار نه دی کړی. همداراز په لیکنه کې راغلي ترکیه د ناټو اتحاد غړی هیواد دی، خو د اسلامي دولت ډلې په اړه یې تګلارې هغه ډله پیاوړې کړې ده. منور شاه د لیکنې له مهمو برخو سره.
د ګارډین ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې د پیرس د بریدونو نه پس د یو شمېر غربي هیوادونو مشرانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ختمولو لپاره ژمنتیا ښودلې، خو پوښتنه دا ده چې آیا ترکیه هم د یادې وسلوالې ډلې خلاف کاروایي ته تیار دی او کنه، ځکه چې ترکی وی خواته د نیټو غړی هیواد دی او بلې خواته د شام او عراق په حواله داسې تګلاره لري چې په نتیجه کې یې اسلامي دولت وسلوالې ډله ډېره مضبوطه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې د یادې وسلوالې ډلې د ختمولو لپاره په شام کې د ډیموکراتیک یونین پارټۍ یعنی وای پی جی کوردی ځواکونه او په عراق او ترکی کې د کورد کارګرانو ګوند غړي په میدان جنګیږي چې تر دې دمه یې یو شمېر لاسته راوړنې هم کړې دي، خو ترکی یو وخت په شام کې د وای پی جی ځواکونو ته د رسد لارې بندې کړې او د کورد کارګرانو ګوند دا مهال د ترکی د هوایی بمباری سره مخ دی چې له وجې یې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د خپلو کارویانو لپاره لا نور وخت میلاویږي. د ورځپاڼې په وینا د روان کال په اګست میاشت کې د وای پی جی ځواکونو په شام کې د کوبانی ښار نه علاوه یو شمېر سیمې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه خلاصې کړې او د ترکی سره په پوله جرابلوس ښار د خلاصولو لپاره یې پرمختګ شروع کړو، نو ترکی خبرداری ورکړل چې که دغه ځواکونه وړاندې ځي نو ترکی به یې پر خلاف کاروایي کوي. د څېړونکو په وینا که جرابلوس ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه خلاص کړی شوی وي نو راقا خار چې د یادې وسلوالې ډلې تر قبضې لاندې دی تبه د رسد لاره بنده شوې وي او دا خار به هم لازمي د وسلوالو نه آزاد شوی وي، خو د ترکی د دې ګام سره وسلوالو ته ډېره ګټه ورسېده. دا راز ورسپانه لیکي چې که څه هم د کوردستان کارګرانو ګوند په تیر وخت کې د ترکی د حکومت خلاف جګړه کوله، خو په موجوده وخت کې یې نه یوازې د دغه هیواد سره د سیاسي جوړجاړي لار اختیار کړې، بلکې په 2014 کال کې یې په عراق کې په زرګونو یزیدیان او ویسایان د اسلامي دولت د وسلوالو د ټول وجنې نه خلاص کړي وو. بلخوا د ترکی صدر طیب اردغان د کارګرانو ګوند پلوي ګوندونو خلاف هم ګامونه پورته کړي چې په نتیجه کې یې سخت دریځۍ ته لاره هواریږي. ورځپاڼه په آخر کې لیکي چې که غربي نړۍ په حقیقت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ختمون غواړي، نو په کار دي چې اول ترکی دې ته تیار کړي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف په جنگ اخته ګوندونو او ځواکونو د ځپلو نه لاس واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
پی بی ایس خبرونه پر خپل وپاڼې لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت د عراق او شام پرتله د زیات خطر وړ نه دی، خو دا چې دې ډلې پر نړیوال کچ د ځان په اړه ډېر تبلیغات کړي دي، نو ځکه یې په افغانانو کې هم ویره خپره کړې ده. خبرونه وایي دا ویره هم حقیقي نه بلکې تصوراتي ده. د لیکنې مهمه برخه نجیب عامر اوروي.
په افغانستان کې ولسی کسان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه څه ډول فکر لري او د دوی په ژوند څه اغېز کړی دی؟ د پی بی ایس په نوم امریکایي رسنۍ د دې پوښتنو د ځواب د موندلو هڅه کړې ده. په راپور کې په امریکا کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان او مرکزی آسیا د څانګې د مشر سکاټ سمیت نظر راخیستل شوی دی. نوموړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله ظاهرا په افغانستان کې پر خلکو د اغېز د شیندلو لپاره د نښو پرېښودلو ته اړتیا نه لري. په رواني لحاظ نوموړی ډلې د خلکو په ذهنونو حمله کړې ده. پی بی ایس خبرونه لیکي د افغانستان لپاره ایشیا فاونډیشن د 2015 کال نظر پوښتنه ښایي چې 3/4 کې پوښتل شوي خلک نظر لري چې د داعش په اړه اورېدلی دي او نیمایي بیا په دې ویره کې دي چې یاده ډله د دوی په سیمه کې په راتلونکي کې ویره طرحه خورولی شي. په افغانستان کې د داعش موجودیت په دوو ځایونو کې لیدل شوی دی، د جلال آباد په شاوخوا سیمو کې او په هلمند کې، خو داعش زیاتره په عراق او شام کې خپل کار ته دوام ورکړی دی. که څه هم په افغانستان کې ځینو ډلو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د یووالي اعلان کړی دی، خو دا څرګنده نه ده چې دوی له دغې ډلې سره په رښتونې معنا اړیکې لري او که یوازې د نوموړې ډلې د نوم نه د ګټې اخیستو په خاطر دا کار کړی دی. ښاغلی سمیت وایي اسلامي دولت وسلواله ډله په طالبانو پورې هیڅ تړاو نه لري، اصلا دوی ورته د نامشروع ډلې په نظر ګوري. نوموړی وایي د افغانانو ویره په تصوراتو باندې تړلې ده. دوی ډارېږي چې اسلامي دولت وسلواله ډله به افغانستان ته داخله شي او د طالبانو او افغان حکومت سره به جګړه پیل کړي، چې له وجې به یې ځانمرګي بریدونه زیات او د دوی ازادي محدوده شي. نوموړی وایي دغه هر څه ډېر تت معلومیږي، خو په ځینو مواردو کې د افغانانو په ذهنونو کې حقیقي ځای پیدا کړی دی. د دې علت ښایي دا وي چې داعش په نړیواله کچه د ځان ښودنې لپاره د ډېرو تبلیغاتي هڅو نه کار اخیستی دی. په امریکا کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان او مرکزی آسیا د څانګې مشر سکاټ سمیت وایي وروستۍ نظر پوښتنه ښکاره کوي چې په افغانستان کې 20% کورنۍ لږ تر لږه یو موبایل ټلیفون لري او 25% کورنۍ انټرنیټ ته هم لاسرسی لري، چې دا یو ښه خبره ده. خبرونې لیکي همدارنګه په افغانستان کې د میرمنو د ژوند وضعیت هم مخ په ښه کېدو دی. کابینه کې اوس 4 ښځینه وزیران شاملې دي او د ملي وحدت حکومت په 2 ولایتونو کې والیانې مقرری کړې دي. د ښځو تر ټولو لوی ستونزې د تعلیم او د کار نشتوالی ښودل شوی. پی بی ایس خبرونه په اخره کې لیکي د افغانستان په 4 ولایتونو کې د 9500 کسانو نه د نظر پوښتنې پر مهال مخامخ پوښتنه شوې دي، او دا د ایشیا فاونډیشن 11مه کلیزه نظر پوښتنه وه چې د روان کال په جون کې ترسره شوه.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 621 په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
په هلمند کې د کډوالو چارو مشر وایي د پارلمان ځینې وکیلان او د خام مشرانې په کارونو کې خنډ ولاړوي. غلام فاروق نورزی تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د هلمند په بېلابېلو برخو کې د نامنیو له کبله خلک کورونو پرېښودو ته اړ شوي او د ولایت مرکز لشکرګاه ته ورغلي دي چې دوی ورسره مرستې کوي، خو بې کوره کړل شوي خلک وایي مسلسل د مرستو اخیستو ځای ته ورځي، ټوله ورځ تېروي خو ورسره مرستې نه کېږي. الیاس دایي معلومات راکوي.
په هلمند کې د دې وروستیو ناامنیو له امله د نادلي او مرجي ولسوالیو تر څنګ د لشکرګاه اړوند د بابا جله سیمې په زرګونو کورنۍ شاوخوا ولسوالیو او مرکز د لشکرګاه ته کډه سوي دي. د هلمند د مهاجرینو رئیس غلام فاروق نورزی وایي د مرستندویو موسساتو سره یو ځای سرویګانې دوام لري او د نږدې 600 کورنۍ دپاره د مرستو د ویش لړۍ پیل سوې ده.
روزانه زموږ د دوه ګروپ دي چې هغه تقریبا 100 تر 100 څخه اضافه سروې کېږي، 115 او شاید دا کورنۍ تر 2000 اضافه سي. لشکرګاه ته چې راغلي هغه چې لشکرګاه مرکز ته راغلي او دا امن سیمې چې هلته موږ رسیدګي وکړو او د دوی هغه سروې وسي.
د مرستو د ویش په ځای کې ځینې کسان چې د مهاجرینو د ریاست کارتونې په لاس کې دي وایي د مرستو د ویش کارکوونکي تیز کار نه کوي او په یوه ورځ یوازې څو کورنیو ته توکي ورکوي چې په دې ډول شاید دوی ته په څو نورو ورځو کې هم مرسته ونه رسېږي.
نوم یې دوست محمد، 15 ورځې راځم وایي نن راسه سبا راسه نن راسه سبا راسه کاټ هم راکړی دی. مشکل دا دی چې راوم غواړي بیا ولاړ شي بل هفته راشي، بیا چې راسه بیا دې دلته درول نه پوهې یوازې کې بیا ناشې دلته په یوه بجې شروع کړي بل یو اړتیا وه موږ ولاکه شی را په وزه تاور ول نور ځای چې وګور راکه بربان دی هلته طالبان پکې ناشې دغه مړی ستیل چې اغوستي مو
مشکل مې دا دی چې دغه بس موږ راځو بس شی نه بټه ولاړ شه غوښتل مو دا دی چې بالا کارټون مو ورکړي دي چې دا مرسته راکړي.
خود مهاجرینو رئیس وایي د بې ځای سو کورنیو په منځ کې یو شمېر حرفوي کسانو هم ځانونه ځای کړي دي چې د اصلي بې ځای سو سره یې توپیر ګران دی. هغه وویل د پارلمان او ولایتي شورا یو شمېر وکیلان تر څنګ ځینې قومي مشران ډېرې غوښتنې کوي او اکثره وخت د دوی په کارونو کې مداخله یا چارې د خنډ سره مخ کوي.
اوس دغو ته چې موږ لاسرسی کوو دا ډېره یو مشکله خبره ده، ولې موږ ته هغه حرفوي خلک چې دي هغه ټولو د دفتر مخ ته ولاړ دي چې ما ته ولې کومک رسي مګر هغه اصلي خلکو ته موږ لاسرسی نه لرو، نو موږ دغه خلک ورته پرېږدي چې موږ ورته ورسو. وکیلان صاحبان دي یا دلته مطلب هغه مخور قومي خلک دي دا هغه زموږ په کارو کې زیاته مداخله کوي.
د هلمند شمالي ولسوالۍ د اوږدو نامنیو څخه هم ویل کېږي په زرګونو کورنۍ ګرشک ولسوالۍ او نور اړوند امن سیمو ته کډه سوي دي چې تر اوسه د پام وړ مرستې نه دي ورسره سوي. د هلمند د مهاجرینو د ریاست مسؤلین وایي که چیرې نامنۍ دغه ډول دوام وکړي نو لرې نه ده چې د بې ځای سوو کورنیو شمېر به تر هغه شمېرو لوړ سي چې دوی اټکل کړی دی.
تیر مازدیګر په پېښور کې د هغه ښار تاریخ او کلتور په اړه انځوریز نندارتون پیل شو چې د اتوار تر ورځې به روان وي. په نشتر حال کې دې نندارتون ته د فرهنګ او سیلګرۍ صوبایي وزیر امجد افریدی هم ورغلی و چې له مشال راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې یاد تالار به مسلسل په کلتوري غونډو آباد ساتي. نندارتون ته ګڼ خلک ورغلي ول چې پکې ځنو یې مشال راډیو ته وویل تیرو نامنیو د دوی په ذهن کې د پېښور اصلي څیره ته تکړې وه چې دې انځورونو بیا روښانه کړه. غلام غوث معلومات راکوي.
د انځورونو د دې نندارتون پر مهال د کلتور او سیلګرۍ صوبایي وزیر امجد افریدی مشال ریډیو ته وایي نشترال پېښور به تل په دا رقم کلتوري او هنري هلو ځلو آباد ساتي.
انشاءالله نشترحال به هر هفته آباد وي، فن حوالې سره، ثقافت حوالې سره، مصوري حوالې سره. نن دا د هغې یو مثال ده چې دې نه مخکې هم د ځکه یو اګزیبیشن وشو، نن دا دوام اګزیبیشن ده. یوه خبره هسې مشهور ده چې پېښور خو پېښور دی که نه. زه قوم ته دا یو پیغام ورکول غواړم چې که هر څوره دهشتګردي وي، هر څوره سخت حالت وي، د پېښور خلکو د هغې مقابله کړې ده. او دا نن د هغې مثال ده چې تاسو وګورو د ځای کې کوم خلک روغلي دي. د پوره
د لرغوني پېښور ښار د ژوند جواک په اړه په نشترال پېښور کې نندارې ته وړاندې کړی شوي د انځورونه د پېښور په یو روغتون کې کارکوونکي مشر ډاکټر غلام شبیر جوړ کړی دی. او نوموړی د انځورګرۍ د هنر سره د خپلې مینې په اړه وایي
یو پېښور دی، پېښور دی او یو پینټینګ دی، او دواړو سره زما مینه ده. د پېښور اوسېدن کې د پېښور بلډینګونه، خوراک، سکاک، هر څه د پېښور چې پېښور کلچر سره چې تعلق دی هغه ما کوشش کړی دی. دا خو مینه ده کنه، او مینه خو ځان ته ټایم روبس، هغې ته ټایم ویستو ضرورت نه.
انځورګر ډاکټر غلام شبیر وایي د هغه انځورونه په نړیواله کچه خوښولی شي او په نږدې راتلونکي کې په ګاونډي هیواد هند کې هم د پېښور په اړه د هغه د انځورونو نندارتون ترسره کیږي.
ټول دنیا کې خلک وړي دي، امریکې کې، کاناډا کې، دبئی کې ډېر زیات دي، انګلینډ کې دي، اوس انډیا ته تللی دی، نیو ډیلی کې 3 دسمبر نه هغه نمائش دی، هلته کار تللی دی.
نشترال ته د دې انځورونو د نندارې لپاره راغلي ځینې کسانو مشال ریډیو ته وویل
زما نوم اتیکو رحمان دی، او دا چې تاسو وګورئ نو دا په پېښور ټول زړه آبادی او زړه چې کوم دی هغه حالات او هغه وخت دا ټول زړه زړه یادونه زموږ چې کوم بیا تازه شو، خاص کر نیو جنریشن د پاره. دی وګورئ چې زموږ پخوانی عمارتونه څنګه وه، زموږ اوسېدن څنګه وه، زموږ کې ناستل پاسېدل څنګه وه.
پېښور نوم چې موږ زموږ مغز ته راځي نو بس ټیررزم او فساد او بس خفګان بس زموږ په زړه کې راځي. پېښور خوبصورتۍ چې موږ چاته خایو کنه پېښور کې دونه ښکلي سیزونه هم شته او پېښور کې دونه خلک داسې خلک هم شته چې کوم د آرټ لري.
د پېښور د کلتور او د پېښور د زړې زمانې د ژوند جواک په اړه د انځورونو د نندارتون به د اتوار د ورځې پورې دوام لري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو، جمهوریت خبرونه پر اتلون کې غړی کې درته در خبرو. د پښتو ژبې نومیالی شاعر، لیکوال او خبریال عبدالجبار حامد مړ شوی دی. دریاتیا کلن حامد بیگا تر ناروغي ورسته د اسلام آباد په یو روغتون کې مړ شو او نن سهار شاوخوا 11 بجې د مردان په معیارو کې خاورو ته وسپارل شو. شاعران او لیکوالان وایي حامد د فطرت د ښایستونو شاعر و نو ځکه ورته د پښتو ژبې وردزورت ویل کېدل. تفصیل سراج زهیر راکوي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر، ادیب او صحافي عبدالجبار حامد د زیارت په ورځ ماسختن ناوخته له ناروغۍ وروسته په اسلام آباد یو روغتون کې له دې دنیا سترګې پټې کړې. نوموړی له نن نه درې اتیا کال وړاندې د مردان په معیارو کلي کې په یو علمي کورنۍ کې زیږېدلی و او له تعلیم وروسته یې اسلام آباد کې د یو ژورنالیسټ په توګه خپل کار پیل کړو. عبدالجبار حامد د نظم شاعر و او زیاتره شاعري یې په فطرت، مینه او ښکلا باندې کړې ده او د پښتو ادب ته یې د کلیات حامد په نوم باندې په کال 2011 کې د شاعرۍ کتاب ورکړی دی. د نوموړي په فن او شخصیت باندې له مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو ادبي سوسایټي مشر محمود احمد وی چې عبدالجبار حامد د پښتو ادب ډیر لوی خدمات کړي دي.
هغه یو د سیاستو کنه چې د انسانیت چې څه سپېڅلې اقدار دي نه دغه مجموعه وا عالم مو، صوفي مو، شاعر مو، یو بهترین انسان، یو همدرد مشر. دا خپل یو ځانګړی حیثیت و چې دا کم طرز وکنه د نظم او خپل شر باندې شاغلي کلسو نه دا بل داغوم دغه ځانګړی حیثیت چې خلکو بورته د پښتو وردزورت وي نه زمونږ په پښتنو په موجوده دور کې بل د شي شاعر نشته چې دغه په فطرتي ښکلا باندې دومره سهولي کړی هغه چې څنګه دی کلا.
همداشان یو بل شاعر او ادیب او د اسلام آباد پښتو ادبي سوسایټي جنرال سکتر اقبال حسین افکار د عبدالجبار حامد په حق لا مشال ریډیو ته وي.
زمونږ معاشره ته په نننی وخت کې د جبار حامد سره په سیر چرینو علم خاوند دان سپېڅلي شاعران چې نه هغه په کار دي چې هغه د قوم رهنمایي وکړي. نو شاه صاحب د وفات سره چې نه دا یو داسې خلاف پیدا شوه چې نن چې د دغه کمې به تر ډېر وخته پورې او بیا په نننی حالاتو کې چې مونږ ته دغه شان خلک په کار دي او هغه مونږ نه ځینو دا زمونږ لپاره چې کم نه نو یو افسوسناکه خبره ده.
د یادونې دا نن سهار 11 بجې عبدالجبار حامد د مردان په معیارو کلي کې خپل پلرنۍ ادیره کې خاورو ته وسپارلې شو چې په جنازه کې د پښتو ادب او صحافت او سیاست سره تړلو خلکو ګډون وکړو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نومیالی شاعر عبدالجبار حامد د مړینې په اړه مو د سراج زهیر رپورټ اوریدل.